احتجاج کړی دی او د بنگلاديش چارواکي وای هغه واستوال چې د ډاکا په ریسټورانټ کې شل یرغمال شوی کسان وجلی د داعش نه بلکې د بنگلاديش د یوې واستوالې ډلې غړي وو.
دا پرخنداسه چې تاسو د خبرونو لندیز باندې کوو په دې مې کې تاسو لپاره د باختر ستوري ونې خبرونه هم لري. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان د نور رسمانو په خپل ادارو کې سره خستي سیره زهیر توکش
نن جنگل سپن خپل ادارې کې لیکي د جمعې پورز د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز یو غیر ملکی نشریاتي ادارې ته د مرکې ورکولو په وخت ویلي و چې د ټولو وسلوالو پر ضد په یو ځای د کاروایي او د تیزو اقداماتو له کبله پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا جوابي حمله زیاتې دي شي. د ادارې په وینا کوه کتل شینو د کې سشک نشته چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان د شپې تو زرونه زیات انساني قرباني ورکړي او دا خبره ده امریکه په شمول ټولې نړۍ منلې هم ده. ادارې زیاتوي چې اوس د امریکې لخوا د ډو مور غوښتنه کیږي او ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د پښتنو وکړي شي چې حقانیه مدرسې ته یې ولې فن ورکړي. له کومې چې داسې ښکاري امریکا د پاکستان په کورنۍ معاملې کې مداخلت کوي. ادارې اخري کې وایي باید چې امریکا او ټول نړۍ د پاکستان مجبوري او د پاکستان قرباني په نظر کې وساتي او پاکستان له هم پکار دي چې د سفارتکاري په ذریعہ ټول نړۍ ته د کری خلاف جنگ او د دې د اهمیت او ګټي تاوان په حق لا خبرتیا ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو اج ورس پانه خپل ادارې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په احکاماتو لیکلي او وایي چې وزیر اعلی پرویز خټک په سرکاري اسپیټالونو کې د عملی د کمی پوره کولو سره سره د اسپیټالونو لپاره د طبي آلاتو د فوري پرهمي حکم ورکړي. ورس پانه مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د احکامات د ستاینې وړ دي خو وزیر اعلی له پکار دي چې د اسپیټالونو ناڅاپه دورې وکړي او د عملی پر ځای د مریضانو او د هغوی د خپلو خپلوانو نه تپوسونه وکړي نو دا شان به ټول حقیقت د وزیر اعلی په وړاندې راشي. د ادارې په وینا چې د صوبې په اسپیټالونو کې د اصلاحاتو نتیجې تر اوسه ځکه مخې ته نه دي راغلي چې ذمہوار خلک خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي او چې کله هم یو مهم شخصیت د اسپیټالونو دوره کوي نو دغه ذمہوار خلک د سرکاري عملی په ذریعہ بریفینګ ورکړي او د دې ویناوي چې په اسپیټال کې هر څه سم دي. ادارې اخري کې لیکي چې وزیر اعلی دې د اسپیټالونو دورې کولو وروسته د هغه ذمہوار خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې خپلې ډیوټي په خشان نه ترسره کوي نو دا شان به د اصلاحاتو نتیجې ولستا ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د اختر په مخه د انتظامیه لخوا د ماشومانو د لوبو یا کھلونا ټوپکو تمانچو په خرڅولو د بندیز او ګارډن ورسپانې بیا د ایران لخوا افغان کډوال شام ته د جګړې لپاره د لیکدولو په موضوع راپورونه خپره کړي چې د دوانو لنټ کې ال شاهین بنیر یو
فرایډی ټایمز مجلې په راپور کې لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا د کوز دیر انتظامیه د اختر په موقع د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو بندیز لګولې دي. انتظامیه ویلي دي د میندو پلارانو لخوا ورته خواست شوی وو چې دغه بندیز عملی کړي ځکه چې د دې سره ماشومان تشدد لور ته مایل کیږي. په دیر کې ځینې دکاندارانو د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې د خرڅ لپاره یې خېدي. یو دکاندار مجلې ته ویلي دي چې د اختر نه وړاندې دغه توکي اخیستې دي او په اختر کې به خرڅوي. بیا ځینې دکانداران داسې هم دي چې د لوبو ټوپکې او تمانچې نه خرڅوي او وایي چې دې سره ماشومان جرمونو کولو او تشدد ته مایل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د هنر کور او سواستو آرټس اینڈ کلچرل سوسایټي وخت په وخت د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاینونه هم کړي دي او په اولس یې غږ کړی دی چې ماشومانو له د اختر په موقع د دغه پر ځای قلمونه کتابونه او یا نور د لوبو سیزونه واخلي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران هغه افغان کډوال په شام کې د جګړې لپاره تلو ته مجبوره کوي چې د شیعه مسلک سره تړاو لري. ورځپاڼې په خپلو پلټنو کې معلومه کړې ده چې دغه افغان کډوالو مالی وضعیت کمزورې دی، بې کوره دي او له ټولنې څخه راشو کول شوي دي. همدغه وجه ده چې دوی یو خوا پیسو ته اړتیا لري او بلخوا د خپل ژوندون لپاره سمرام او معنا هم غواړي. په کابل کې د ایران د سفارت یو چارواکي ورسپانې سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په افغان کډوالو په شام کې د جګړې لپاره فشار نه اچي. خو د ورسپانې لخوا شوې پلټنې ښایي چې د دغه کډوالو شام ته د لیګرو لپاره ایران د زور نه کار اخلي او زرګونه میل لرې داسې وطن ته لیږي چې شاید بیا د هغه ځای نه راستانه نشي. یو کډوال ورسپانې ته ویلي دي چې د شام جګړې لپاره ورته ایران د اوسېدو اجازت نامه او د میاشتې په سر 1500 امریکایي ډالره تنخواه ورکوي. د زیاته کړې ده چې ډېر افغان کډوال شام ته د پیسو لپاره ځي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. زو افغانستان ته د پولیسو د اکیډمۍ د افسرانو پر کاروان د پنځشنبې د ورځې د ځانوجون کې حملې اکثره قربانیان هغه کسان وو چې د کورنیو خرڅ ور پر غاړه وو. محدین یو لدغه قربانی شو ځوانانو څخه وو چې عمر یې اتل ستار سیدلې وو. پلار یې وای زوی یې په دې تمه وو چې د نظامی روزنې او وروسته به د دندې خاوند او د کور اړتیاوې به پوره کړي. همداراز په دې اړه تفصیل اورو د خانم سین په دې رپورت کې.
محیدین کمکی اختر ته په تمه و چې له میدان وردګو څخه به کابل ته ځي او د اختر شپې ورځې به له کورنۍ سره تېروي. خو داسې ونه شول او کور ته د هغه نیمه سوځېدلې تنه ور وړه. په دې کور کې د اختر د خوښیو پر ځای د غم او ویر ټغر خپور شو. د محیدین مشره خور نوریه وای چې ورور یې 13 کلن و. تازه د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فراغت سند ترلاسه کړی و او یوازینی کس و چې کور ته یې نفقه برابروله.
د یوې هیلې لپاره تللی و چې درس ووایي خو دندې ته ونه رسید. په لاره کې ځوانی مرګ شو. خدای دې دا درد کافر او مسلمان ته نخی. ټولګیوال یې وایي چې په موټر کې شپږ تنه نابلده هم و. کله چې دا کسان کوز شول موټر وچاودید.
محیدین د میدان وردګو ولې د پولیسو په اکاډمۍ کې له روزنې وروسته د پنځشنبې په ورځ له میدان وردګو څخه د کابل په لور روانو چې پر موټر یې ځان وژونکی برید وشو او د خپلو لسګونو ملګرو سره د تل لپاره له دې دنیا څخه ولاړ. د محیدین کشره خور فریبا اوس هم په تمه ده چې ورور به د کور په انګړ راننوځي.
پلار او مور می دواړه بوداګان شوې دي. مور می یې روختون ته بوتله. دا څنګه دولت دی؟ محیودین سوزیدلې وو او ټوټه ټوټه وو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پغمان ولسوالۍ د کلای درخان په سیمه کې دا حمله د دوو ځانوژونکو لخوا شوې چې یوه یې له ځان سره چاودیدونکي مواد چولی او دوهم یې ټول موټر چولی دی. دا وزارت وایي په دې پیښه کې 22 پولیس وژل شوي او 9 ټپیان دي. د محیدین مور د ځوان زوی لغمه د بې هوشۍ په حالت کې په یو روغتون کې بستر ده. پلار یې وایي محیدین ډېرې هیلې له ځانه سره ګور ته یوړي.
څه وکړو؟ دا هغه درد دی چې یوازې پروردګار پرې پوهېږي. په روغتونونو سروم چې زوی مې پیدا کړم.
دا یوازینی کورنۍ نه ده چې ویر کوي بلکې په لسګونو ورته کورنۍ دغه پیښې په ویر اخته کړې. د محیدین او د ده د ملګرو کورنۍ له جمهور رئیس څخه غواړي چې د پیښې په اړه دې د جدي څېړنو حکم وکړي او کامنیتی مسؤلینو په خپلو دندو کې بې پروایي کړې وي جزا دې ورکړي.
ادون کو تاسو واوریدلو چې په یو چاودنه کې د وژل شوي تن په کورنۍ باندې ستیریږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال رادیو ته غوږ سه زو 400 ته د شبقدر اوسیدونکو وای چې د ورځې په میاش کې او د وړو کې اختر لپاره د وړو څارو نرخونو کې 40% زیاتواله شوی. خو د څارو سوداګران بیا وای چې د وړو کې اختر رانګدې کې دو سره یې دغه نرخونه لوړ کړی دي. د مشال رادیو خبريال شانواس سرغزی د څارو منډي ته ورغلی او دا رپورټ را لیکلی.
د روژې په میاشت کې که یوې خواته خوراکي شیان په بیه ګران شوي، نو بل خواته د وړو څارو لکه ګډانو او د چیلو بیه هم د 30% پورې زیاتې شوي. نن د شوقدر په مال منډۍ کې یوازې واړه څاروي ولاړو چې د پېښور او نورو ښارونو سوداګري اخیستو له راغلي وو. جان محمد وایي چې په بازار کې د غټ څاروي غوښه د 250-350 ته رسېدلې ده او د وړو څارو غوښه د 650-850 ته رسېدلې، ځکه روژه ده او د غوښې خرڅ سیوا شوی دی.
نو په دې کې د دې مال ریټ یو کوټې زیات وي، ولې ډیمانډ د خلکو زیاتې اختر ورځې دي او روژه ده، نو خامخا هر یو سړی غوښه کور ته وړي. لکه چې کوم یو شی به په 5000 مخکې کېدی، جینن هغه په 6000-6500 کېږي. ورکوټې مال خبره کوو، د دې ریټ به د اختر نه په 1000-2000 به څاروي اردانېږي.
بلخوا خرڅونکو هم خپل څاروي ګران خرڅوي او وایي چې د اختر مخه ده، خلک به میلو لزی او څاروي ضرورت دی، نو که څاروي ګران واخلي نو په 15 ملګرو به لږ لږ تاوان زیات شي. ګوهر خان چې دوه چیلې راوستې وو وی ویل
که اوس خلک نه هزاره وي، ما خو ته نه نیم زره خیرې لیدلې، څو که ته زره مو وي یاره په وزن تقریبا 12-13 کیلو وي، تقریبا بیا چې زیات نو 2000 روپۍ وبو. اوس خورا خبره ده 1000 روپۍ او 1200 خلک په دغه سیوا ورکړي چې د اختر مخه ده.
د شو قدر د څارو د منډۍ ټیکهدار خانزیب محمد وایي چې د روژې په سر کې لوی څاروي، ولې چې اختر رانږدې کېږي نو په منډۍ کې یوازې واړه څاروي ډېر خرڅېږي. خانزیب خان وایي چې هر کله روژه تیره شوه نو بیا به څاروي په بیه ډېر ارزان شي، خو اوس ګټه خورو عام ولس ته هم مشکلات جوړ کړي.
اختر مخه ده کنه، خلک کوشش کوي څاروي زیات والو، خو دلته څارو ریټ زیات دی، په دغې وجه باندې لږ دغه کم څاروي کم اخلي. ټیکهداران راغلي کنه، 350 څاروي راغلي دی کې به دغه 150-150 پورې خر شي.
مال منډۍ ته راغلي اخیستونکو وویل چې حکومت د هر رقم خوراکي شیانو بیه مقرروي، نو یوازې څاروي دي چې قیمت د مالک په خواخوي، نو باید حکومت دی هم د څارو د وزن مطابق قیمتونه مقرر کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته غوږیستې. اوس هم له اجمنی سره سم واره رسېدلې د اونیزي خپرونې باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خپرونه کې به په پښتني کلتور کې د صبر او زغم په اړه رپورټ واورئ. بیا به د ننګرهار د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجروح څخه د ننګرهار په فلمي وضعیت د مرکې دویمه وروستۍ برخه لرو، او په اخره کې به د پخت جمال کریمي په غږ کې ترنم هم واورئ. د خپرونې کوربه باس محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د صبر او زغم په اړه په یو رپورت کې واورو. بیا به په ننګرهار کې د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجروح سره د پښتو په فلمي وضعیت د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د بخت جمال کریمي په غږ کې ترنم ته غوږ شو. رپورت ترازو. زغم او صبر د پښتني کلتور داسې ورزخ دی چې که پښتانه په خپل وجود اومني نو ډیرو ستونزو ته به حل لار ومومي، او په صبر او زغم به هیڅکله پښتانه پښیمانه نشي. صبر او زغم نه یوازې دا چې له پښتني ارزښتونو څخه یو دی، بلکې الله تعالی په قرآن کې هم څو ځای خپلو بندګانو ته د صبر او حوصلې تلقین کړی دی. خو په پښتنه ټولنه کې د تیرو کورنیو جنګونو له امله د صبر او زغم ارزښت کمرنګیا شوی دی. په همدې تناظر کې له څو تنو ادیبانو سره په دغه رپورت کې غږېدلی یو. په پښتني کلتور کې صبر او زغم داسې ورزښت دی چې پښتنو مشرانو له زمانو راهیسې پاللو، او دا ځکه چې د صبر او زغم خاوند په ټولنه کې د عزت او وقار سختن ګڼل کېده. خو په دې وروسته او سو لسیزو کې چې د پښتنو په خاوره د جنگ د بلا سورې خور دی، د نورو لوړو پښتني ارزښتونو تر څنګ د زغم او صبر ارزښت هم صدمه رسولې ده. پوهان وایي که سخته صدمه کې هم له زغم څخه کار واخیستل شي، پښیمانۍ ته به پکې ځای پاتې نه شي. د ننګرهار د پوهنې ریاست بیان محمد اسب شینواری وایي چې د صبر او زغم ماده جنگي حالاتو زیانمنه کړي، نو کورنۍ نظام یې هم ګډوډ کړی دی.
جګړو اغیز دومره شو چې ډیر خلک په یو ډول نه یو ډول په رواني ستونزو باندې اخته شو، مشکلات ورته پیدا شو. هغه د زغم کچا له مشرانو نیولې تر کشرانو پورې په ټولو کې راښکته شوه. د دې جګړې له امله چې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې، بیکاري زیاته شوې ده، یو ځینه بل زیاته کډه کېدل، دا هم د زغم د کچې په راټیټولو کې رول لوبولی دی. قبیله او په سیمه کې خصوصا په کورنۍ کې مشر رول د کشر نه لري، کشر د مشر نه لري. کورنۍ نظام هم د همدغې عواملو د وجې نه کمزوری شوی دی.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سلاکار او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې دی کې هیڅ شک نشته چې زغم او صبر پښتني ارزښت دی، خو په هغو مواردو کې چې ملي ارزښتونو ته پکې تاوان رسیږي باید چې ونه زغمل شي.
منفی تصویرونه یې همداو چې کله نا کله په داسې مسایلو کې هم له زغمه کار واخیستل شو، هغه به زموږ ملي مسله وه. د ملي مسایلو په وړاندې زغم او حوصله بیا لوی ناورینونه رامنځته کوي. په پښتني ټولنه او معاشره کې ولسي مشرانو چې پاللی دی زغم، هغه ډېر مثبت پاللی دی. هغه شملې وي چې دا ولس پرې راټولېده او ولس به ټول د دوی سترګو ته کتل، د دوی پرېکړو ته به یې کتل. هغه پرېکړې چې به وي هغه به د ټولنې د جوړښت په خاطر وي، د بهبود په خاطر به وي، د ځوان نسل د روزنې په خاطر به وي او د یو درس به ورته ورکو.
زغم او صبر یوازې پښتني ارزښت نه بلکې اسلامي ارزښت هم دی. د ننګرهار د نجم المدارس استاد او د جلال آباد ښار د مستوپیت څلور لارې د جومات خطیب مولانا شفیق الله مشبق راته سو هغه مبارک آیاتونه ګردانوي چې الله تعالی پکې د صبر او زغم حکم کړی دی.
و دې باره کې الله رب العزت فرمایي چې ان الله مع الصابرین، الله تعالی چې دی د صبر کوونکو سره دی. یعنی کې کله داسې یو پیښه وشي، یو حادثه وشي، نو باید سړی زر د انتقام د اخیستو فکر ونه کړي، باید د هغې په باره کې د صبر نه کار واخلي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې د صبر کوونکو سره مرسته کوي. دا همدارنګه الله رب العزت په بل آیات کې د مؤمنانو صفات بیانوي، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. مؤمنان هغه خلک دي چې دوی کله یو سخت واقع سره مخ شي، باید دوی هغه غصه زغم کړي. نو دا د مؤمن صفت دی چې کله تاسې د سختو حادثو سره مخ کیږئ، د مشکلات سره، باید تحمل وکړئ، صبر وکړئ. نو عام به زموږ دا ټولنه کې فساد ختمیږي، زموږ ټولنه کې به اصلاح راځي، عام به د الله رب العزت سره زموږ د قیامت په ورځ باندې معامله
استاد لال پاچا ازمون وایي چې خوشحال بابا چې په دستارنامه کې د پښتنو شل خصلتونه ښودلي، لاغو څخه یو هم زغم دی.
شخړو او کورنیو جګړو له بلې خوا بهرنیو عواملو زموږ دا د نرخونو او د تړو په له منځه وړو او په زیانمنېدو کې ډېر رول لوبولی دی. همدا اوس زموږ هغه د مشهور علیکم اوصاف چې و هغه اعتد کړي دي، هغه خصلتونه چې خوشحال بابا په دستارنامه کې لاښودلي دي، هغه شل هنر او شل خصلته، هغه زموږ د پښتني ژوند دپاره اساسات و. په هغه کې یو باب هم د زغم و چې سړی به څنګه د یو د خلکو د خبرو په مقابل کې له څه ډول هنر نه کار واخلي. دغه د خبرو کول، د خبرو طرز او طریقه او روش، او همدارنګه په بل د بل چا د اورېدو هغه اساسات چې هغه به په نظر کې نیو، نو دلته به خپل د زغم فرهنګ چې هغه به پیاوړی کېده.
ټولنپوهان وایي چې زغم او برداشت لویه شتمني ده چې د سترو شخصیتونو په خواصو کې ځای لري. انسان ته معنوي قوت وربخي، خو کله چې انسان د صبر او زغم لمنه پرېږدي، نو عدل او انصاف هم لمنځه ځي. ځکه خو رحمان بابا ویلی دی، صابرانو صبر پرېخود حریصان شول، نسه عدل شته په چا کې نه انصاف. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجرو سره په مرکه کې اوریدلی وی چې اوس مهال په ننګرهار کې ګڼ شمیر فلمي لوبغاړي له یو بهرني فلم ساز سره په یو مستند فلم جوړولو بوختي. دا چې دغه مستند فلم د سپ اړه دی د مرکی په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تاسو د ډاکومنټري یا مستند فلم خبره وکړله، دا په ننګرهار جوړیږي کنه؟ د موضوع څه شی دی؟
دا خو یو ډاکومنټ فلم دی، دا یوازې په ننګرهار کې نه، دا په کابل، ننګرهار او بامیان دا په درې ساحو کې جوړیږي. د دې موضوع یو جرمني فلم ساز دی، هغه داسې یو موضوع یې راخیستی دی چې یو امریکایي عسکري ځینې افغانان یې وژلي او دا به دې ځینې تختي او د حکومت د سره همکاري ورسره کوي، دې ځینې وباسي او د افغانستان هغه کوم اصول او مقررات چیزې هغې ته توجه نه کوي. او دا فلم په دې موضوع کې دی، هغوی داسې یو سیستم یې جوړ کړی دی چې امریکایي دلته راځي، دې خلکو سره ملاقات کوي او دې خلکو ته سره وایي چې یاره ما دا کار کړی دا ما ساوه کړی دی. په دې برخه کې هغه خلک تصمیم نیسي چې دا سړی باید قصاص شي. کله چې دی راولي او هغه سړی تصمیم نیسي چې قصاص کوم او جرګه کینی، په جرګه کې دا فیصله کوي چې یاره دا سړی خو دلته راغلی دی، دومره جرات یې چې کړی دی، نو موږ هم افغانان یو، زموږ دغه غرور او دا غیرت چې دی دا اوس دا نه مني چې دا سړی دلته راغلی او موږ ته سریخې دی، موږ دا له منځه ویسو. نو هغه بیرته بیا د افغانان چې دی خوشي کوي. نو دا سیستم یې د فلم ساز داسې جوړ کړی چې هغه امریکایان داسې اشتباه کوي، هغوی ته باید د افغانان هغه غرور او غیرت ته باید سپکاوی ونه کړي، را دې شي. دا خلک ډېر نرم زړه خلک هم دي، ډېر مقاوم خلک هم دي، او دوی هر نو ستونزه چې هغوی کولی شي چې تا سره حل کړي. نو په دغه حساب باندې یو داسې یو ډاکومنټ فلم یې جوړ کړی چې هغه سکرپ ما ولوستو، نو زما لږ خوښ شو دغه موضوع.
مجرور صاحب، د ننګرهار تیر تاریخ ته، یعنی د څلورو لسیزو وړاندې تاریخ ته تم شو، نو دلته دوه سینماګانې وي چې یو په خصوصي سکتور کې و، سپین غر سینما، او بل هم د ښاروالۍ په نوم سینما و چې د دولتي چوکاټ کې و. خو د جنگونو خوراک شوي، اوس په ننګرهار کې چې د علم او ادب زنګو بلل کیږي، نو د سینما ضرورت محسوسیږي. حکومت په دې برخه کې کوم اقدام په پام کې لري که نه لري؟
متاسفانه باید ووایم چې په دې برخه کې باید څوک زړه نه خي کې چې دلته په ننګرهار کې سینما باید جوړه شي، ځکه ډېر داسې خلک موږ لرو چې د دې شیانو د مخنیوي دپاره کار کوي، نه د دې شیانو د پرمختګ دپاره. موږ څو ځلې پیشنهاد وکړل دلته، مګر متاسفانه هغوی هېڅ داسې پاملرنه ورته ونه کړه. ما شخصي خلک دته وهڅول چې هغوی راشي دلته یو سینما جوړه کړي. ځینې خلک لاړو هلته، خپل ټول مراحل په کابل کې طی کړي، یعنی نقشه یې له ځان سره راوړو. دلته فقط موږ ویل چې ځای که دې خلکو سره کومک وشي، بس په دې برخه کې هیڅوک هم زړه ضرور دی چې باید په ننګرهار کې سینمایي. لکه څنګه چې تاسو وویل، د هنر، ادب او فرهنګ کور دی، نو دام د فرهنګ یو جز، د هنر یو جز دی، دام باید په دې سیمه کې موجود وي تر څو د هنر مکمل دلته تکمیل شي.
هغه فلم سازان چې پخوا دلته په ننګرهار کې وو، اوس مشته دی، او کدا لږ سره تشویق شي څه فکر کوي بیا به د ننګرهار نوم د فلمي صنعت په نړۍ کې هغه سي چې پخوا یې لرلو ځای به ونیسي که نه؟
د غیر ان شاء الله زه باوري یم، که چیرته دا خلک تشویق شي زه باوري یم چې د غیر پخواني وخت نه هم اوس ډېر پرمختګ وکړي فلمونه، ځکه چې خلکو سره ډېر تجربه پیدا شوی، ډېر تخنیکي وسایل زموږ فلم سازان په لاس کې لري. اوس زموږ ډېری فلم سازان دي چې اوس په اچ ډي کمرو باندې همدا اوس هم کار کوي، پوهېږي په هغې باندې، وسایل لري، هغه قوي قوي وسایل دلته اوس دوی په لاس کې لري، حتی 4K او هلیکوپټر، دا وسایل ټول دلته امکانات یې شته دی. خو مګر متاسفانه چې تشویق نشته. د تشویق نه څه دی چې کله یو فلم دلته جوړیږي، که موږ دلته سینما ولرو، نو د دې فلم حیثیت، د فلم ساز حیثیت، د لوبغاړو حیثیت دا به پر ځای. اوس دا فلمونه که مثلا دوی جوړوي، یا ځي په باغ کې خیمه لګوي، او دا د فلم هم توهین دی، د سینما توهین، د لوبغاړي توهین، د ډایرکټر توهین، یا په بازار کې په سی ډي کې په 10 روپۍ 40 روپۍ هغه هم په پاکستاني روپو باندې خرڅېږي، نو دا خو ډېر نامناسب کار دی. نو په کار دی چې دلته سینما جوړه شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نړۍ کې سینما څومره ارزښت لري. که موږ مثال ورکړو د خپل دوست هیواد هندوستان، نن سبا هغه تقریبا 40% مالیه د فلمي صنعت نه لاسته راوړي. په امریکا کې 10% د فلمي صنعت نه مالیه ترلاسه کیږي، مګر دلته یو روپۍ دولت د دې برخې نه نشي ترلاسه کول. که دا خلک تشویق شي، نو زه باوري یم چې زموږ سینما به په ډېر کم وخت کې ډېر زیات رشد وکړي، او هغه بهرني سیریالونه او فلمونه چې دلته چلیږي هغه په خپله به دې ځای نه له منځه لاړ شي.
ډېره مننه مجرور صاحب، خوشحاله اوسئ.
مره مده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خکلی بلبلی غا کې یو نظم.
درمان پر لو یا دستا لکاروان یم پاتے اوخ کے رو رو تو یو مال جانا نیم پاتے اوخ کے رو رو تو یو مال جانا نیم پاتے چیز ماں دزڑ لدختے سری لمبے تر لو گی خیجی چیز ماں دزڑ لدختے سری لمبے تر لو گی خیجی زد خو گشنا درہم لبارا نیا مپاتے زد خو گشنا درہم لبارا نیا مپاتے ماشنا تا ایمانوے خوص وکڑم ملگرو درمان پر لو یا دختا لکاروان یم پاتے درمان پر لو یا دختا لکاروان یم پاتے اوخ کے رو رو تو یو مال جانا نیم پاتے
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
Thank you.